یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د غرمې دولس په جدید د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لومړی خبرونه واوري. د کابل هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمیر څوارلس او د ټپیانو اتلس ته ورسېد. الجزیرې ویلي چې د طالبانو یوې سرچینې هم د مرشوبلو زیاتېدا تایید کړې ده. پرون د دې چاودنې په نتیجه کې د وشل شویو کسانو شمیر لس تنه ښودل شوی و. د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پر وروستیو څرګندونو غبرګون وشو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله خان وړ مورز ویلی و چې د افغانستان په خوره کې د ټي ټي پی پر پناه ځایونو د برید احتمال نه ردوي. خو د طالبانو دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي له اسنادو او شواهدو څرګنده ده چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خوره کې دي او د ثنا الله خان څرګندونې د دوه هیوادونو شی اړیکې زیانمنوي. د طالبانو د دفاع وزارت په اعلامیه کې هم دراز ویل شوی چې افغانستان به سشتنه نه دی او دوی د خپل خاورې دفاع ته چمتو دي. په وروستیو کې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پرون د سپینې ماڼۍ مخته په اعتراض غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه. لاریون والو چې بیلابیل شعارونه یې له ځان سره بلل وویل تر هغو چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه لرې کړي نه وي، واشنګټن او نړیواله ټولنې دې له طالب مشرانو سره تعامل ودروي. د لاریون په پای کې یو پریکړه لیک هم خپور شو چې په هغه کې د طالبانو د سیاسي او ډیپلوماټیکو دفترونو د بندولو او د طالب مشرانو د شتمنیو د کنګل کېدو غوښتنه شوې ده. طالبانو د دې لاریون په باب څه نه دی ویلي. وروسته د دې موضوع تفصیل په راپورونه کې وړاندې کیږي. پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل. دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی. دا فهرستونه په اسلام آباد او نوی ډیلی کې د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټانو په وسیله وسپارل شول. دا اقدام د 1978 کال د تړون پر اساس شوی دی. هند او پاکستان په 1947 میلادي کال د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته د کشمیر پر سر کړکیچنې اړیکې لري چې تر اوسه په خپل منځ کې درې واره جګړې کړې دي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریې د پلازمینه دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي ویشتي دي. د سوریې سانا خبري اژانس د یوې پوځي سرچینې په وینا راپور ورکړی دغه حمله نن پر ځای وخت سهار 2 بجې شوې دي. په راپور کې ویل شوی چې دغه حمله لکبل دوه سرتیري وشل شوی او د دمشق هوایي ډګر فعالیت درېدلې ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار ادارې مشر رامي عبدالرحمن د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دغه حمله کې د یو سلاکوټ په ګډون په هوایي ډګر او شاوخوا سیمو کې د حزب الله او د ایران د پلوي ډلو مورچلونه وشتل شوی دي. او چارواکي وايي په مکسیکو کې لشتلجه 14 کسان هغه وخت ووژل شول چې د جنایتکارو یوې ډلې هڅه وکړه د دغه هیواد د شمال پرې وزندان یرغل وروړي. د مکسیکو د چیواوا ایالت د څارنوالۍ دفتر ویلي لس امنیتي پوځیان او څلور بندیان هغه مهال ووژل شول چې حمله کوونکو په پوځي موټرو کې د دغه ایالت یو زندان ته لرسیدو سره سم ډزې پیل کړې. د اکشن بيد ورځې په حمله کې ديار لس نور کسان ټپيان شوي دي. چارواکي وايي حمله کوونکو هڅه کوله بنديان خوشي کړي. د حمله پر مهال لشتلشه څلور ویش بنديان په تیښته بریالي شوي دي. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. یوش میر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخته مظاهره وکړه.
زمونږ غوښتنه د امریکای حکومت نه دا و چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي.
د پاکستان په زندانونو کې سلګونه ماشومان بندیان دي.
ټولګیتا ټولګیتا خپل وخت خپل وخت
دا ماشومان نور ټولګیته نشي تللی ځکه چې تمویلونکي مؤسسې د طالبانو د پریکړې په خاطر فعالیت درولې. په پکتیکا کې زلزلې به کور کړی خلک وایي.
وړو مشومان او بچانو ارواخ سینه بغل دي، ډېر وړو مشومان د لاس اور کړو.
په تخار کې د لیمو بڼوال د نرخ له کمواله شکایت کوي.
تیر کال د لیمو بازار ډیر خو، یو من لیمو 1500 افغانۍ قیمت درلود، خو سه کال په 300 افغانۍ نه اخلي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمو شخلا ازادي رادیو اوري 12 بجه او 15 دقیقې د خبرونې په دوهمه نیمه کې، یعنی د 12 بجو لاندو خبرونو ورسته د 25 دقیقو بحث لرو. نن مو دا بحث د طالبانو د حکومت او پاکستان اړیکو ته ځانګړی کړی دی. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، یو شمیر افغانانو د سپینې ماڼۍ مخې ته اعتراض کړی او د طالبانو لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو بندیزونه جنسیتي اپارتاید بللی دی. اعتراض کوونکو له امریکا او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په نجونو او ښځو د طالبانو د بندیزونو په غبرګون کې له دوی سره هر ډول تعامل ودروي او د دې ترڅنګ پر دوی سخت بندیزونه ولګوي. طالب ویندویانو په دې اړه د اوسنۍ رادیو پښتنو ته ځوابونه وای. دا اعتراض د امریکا په وخت پرون او د افغانستان په وخت بیګاش به شبی دی. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو پلازمینه واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخه او افغان معترضین لزګونه افغانان دلته راټول شوي او د افغان جون او خوځو په زده کړو، کار او نورو فعالیتونو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیزونه غندي. د سپینې ماڼۍ مخته راټول شوي او افغان معترضینو له امریکا وغوښتل څو چې طالبانو د جون او خوځو په زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه نه وی لري کړي، له هغوی سره د هر ډول تعامل ودروي. یوه معترضه سپوږمۍ اکبرزی ازادي رادیو ته وویل:
مونږ غوښتل چې د افغان خوځو او جون له طرفه د هغوی لپاره په امریکا کې غک پروتوکول زکه چې په افغانستان کې هغوی ته نه د زمينه مساعده ده نه د فرصت برابر ده، او نه هم واضح خبره ده چې د طالبانو لویری دوی کولای شي چې په کومه توګه باندې لازمه ده خپل غک پروتو کې.
د اعتراض په ځای کې ویبل معترضه مریم عزیزی خبري اعلان ته وویل:
دلته سره غونډه شوې چې د افغانو مظلوم مېرمنو او جنګیو غاښ دنیاوالو ته او خصوصا د متحده ایالاتو لوړپوړو چارواکو ته ورسوو. په دې خاطر څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د افغان مېرمنو او د افغان جنګیو هغه اساسي او یا ډېر لومړني حق چې د زده کړو حق دی هغه ترڅخه اخیستل شوی دی، او موږ غواړو چې زر تر زر هڅه چې کېږي افغان نجونې په خصوص افغان مېرمنې بیرته دغه خپل لومړني حقونو ته لاسرسی پیدا کړي.
د سپینې ماڼۍ مخته د افغان جون او خوځو د حقونو په ملاتړ راوتلیو افغان معترضینو د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان خوځو ملاتړ وکړي. معترضینو یو پریکړلیک هم خپور کړ چې پکې راغلي د طالبانو له مشرانو سره د تر هغه وخته هر ډول اړیکې پرې شو چې په افغان جون او خوځو یې لګیدلي ټول بندیزونه او محدودیتونه پای ته نه وي رسولي. پریکړلیک کې همدا ډول د ټولو طالب مشرانو په سفرونو د بندیز، د دوی د ټولو بهرنیو دفترونو تړل کېدو او په بهر کې د طالب مشرانو د پانګو ته کنګل کېدو غوښتنه شوې. په طالبانو د دې معترضینو د نیوکو په اړه مطرح وپوښتل، خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ. په طالبانو وروسته تر دې انتقادونه زیات شول چې په نجونو او ښځو یې پوهنتونونه وتړل او د همدې پریکړې په سبا یې په نادولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار هم بندیز ولګاوه. له دې وړاندې په افغانستان کې دننه هم د طالبانو په ضد بیلابیل لاریونونه او اعتراضونه شوي چې طالبانو پکې له لاریونوالو او معترضینو سره تاوتریخوالی هم کړی. طالبان تورندې چې لنجونو او خوځو سره دوګونه چلند کوي او په بیلابیلو بهانو یې د هغوی په زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولي دي.
و موږ دلته په واشنگتن کې د افغان جنو د تعلیم او د ښځو د کار د بندیز په خلاف یو شمیر افغانانو په واشنگتن کې مظاهره کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا د ښځو د حقونو له فعالیا او د دغه اعتراض له یوې ګډونوالې حبیبې مرهون سره مرکه کړې. په پیل کې اغلی مرهون وویل:
منګه خپل نوې کال د افغان نجونو لپاره د غوي د حقوقو او د غوي د شرعي حقوقو د اخستو لپاره د امریکای د سپینې ماڼۍ مخکې په تظاهرات باندې پیل وکړ. زمنګ غوښتنه د امریکای حکومت نه داوه چې ترڅو په طالبانو باندې فشار راوړي د طالبانو ډلې په افغانستان کې تقریبا تر اوسه پورې دیش فرمان د ښځو په اړه صادر کړی دي، او همدغه دیش فرمانو کې هر فرمان سره د ښځو حقوق او د هغوی خپل هغه انساني حقوق هغه ورته محدود کړی دي په هر فرمان کې، او یا یې کاملا د منځه وړی دي. نو زمونږ له د لاریون هدف دا و تر څو د امریکای حکومت نه مونږ وغواړو په طالبانو باندې فشار راوړي، او دا غوی نه د طالبان حکومت نه دا غوښتنه وکړي چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی، د ښځو په وړاندې کم نظر چې د طالبانو دی هغه تغییر کړي.
نن خو د کال لومړی ورځ وه او په امریکا کې هم عمومي رخصتي وه، نو ستاسو هدف د راټولېدو دل پر څو تاسو غوښتل خپل پیام څنګه چاته ورسوي او څو وای نړۍ ته؟
بله، و نن عمومي رخصتي وه، نن البته عمومي رخصتي په دې باندې وه چې نوی کال وو، او زمنګ د تظاهراتو پیل د نوي کال نه مونږ هم دې ته پیل کړ چې نن د کال اول ورځ ده، او مونږ به ټول کال په همدغه رقم باندې د امریکای د حکومت د ماڼۍ د سپینې ماڼۍ مخته، د نورو حکومتي ماڼۍګانو مخته به درېږو، او مونږ به افغان ښځو ته خپل حقوق غواړو. دا تاریخ چې مونږ خوښ کړی و دا په یو نوه سمبولیک هم وو، او هم چنان ځینې خلک په دې فکر دي چې کچېره رخصتي و نو دا په دې معنی چې زمونږ پیغام به خلکو ته نه رسیږي. نه، امریکای حکومت کچېره رخصت هم وي، مونږ ز خپل غوښتنې په ایمیلونو او په نور طریقو باندې په کوم اړیکې چې مونږ درلودلې یو بل او بل سره دغه طریقو باندې چاته چې مونږ غوښتل چې پیغام ورسو رسولې ده.
بل یو لوی نیوکه چې دا د افغانستان کې اوس د ویل کې چې د امریکا په ګډون نړیوال ټولنه د طالبانو د ورستیو کړنو په وړاندې یوازې د اعلامیو او غندنو باندې بسنه کړې ده. ستاسو راتلونکي غوښتنې به څه وي؟ ستاسو تجمعات به چیرته وي؟ او له چا سره به ګوري؟ ستاسو اساسي غوښتنې به د راتلونکي لپاره څه وي تر څو په وضعیت کې واقعي تغییر راولي؟
دا خبره سمه ده چې امریکای حکومت تر اوسه پورې تنه طالبان غندلی دي، او په وړاندې د څه کم څه شی عملي په سترګو ناراضي ظاهر نه مونږ د څه شی نه ګورو چې مونږ وایو چې ولا د امریکای حکومت د افغان ښځو د پاره دغه یو اقدام وکړه. غیر د دې نه چې یو اقدام چې شوی وغه دا چې رینا امیری په دوحه کې د مذاکراتو په میز کې نه ناستله، هغه یو سمبولیک ډیپلوماټیک عمل چې دوی وکړه. زمونږه تظاهرات به په د کانګرس مخته، د سپینې ماڼۍ مخته، او همدارنګه امکان لري د سټیټ ډپارټمنټ مخته هم ادامه ولري، او موږ به تر هغې پورې دغه تظاهرات کوو تر څو چې موږ عمل کې د امریکای د حکومت نه یو څه ووینو. موږ تر اوسه پورې د ښځو دپاره د امریکای حکومت نه هیڅ هم نه دي لیدلی. کوم انتقاد چې خلک په امریکای حکومت لري هماغه انتقادات موږ هم لرو.
د واشنگتن د سپینې ماڼۍ مخته د مظاهرې یو برخواله حبیبه مرهون و.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13.85 او 15.40 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان د سند ایالت په زندانونو کې د مهال په سلګونو افغان ماشومان بندیان دي. په دې اړه هم یو راپور لرو چې څو شپې وروسته در اورو. خو اوس د تخار په لور، په تخار ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوي، خو د بازار نشټوالی باغلرونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. بڼوال په اړوندو چارواکو ژغ کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. په دې اړه د راپور
د تخار ولایت د کوکچې سین پورې غاړې ولسوالو یو شمیر بڼوالان وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی، خو د بازار له نشټوالي شکایت کوي. د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ یو بڼوال عبدالمقتدر چې راتو کالو رئیس د لیمو بڼوالۍ ته مخه کړې ازادي روډیو ته وویل
کسای کې جا زمات نکشه حاصل خوب برداشت میکنه ول د بازار فروشا
موږ د لیمو دروزنې په برخه کې ډیر زحمت ګاللې دي ځکه د لیمو بڼوالۍ ساده کار نه دي سکل حاصلات خدي خو بازار نه لري موږ یو من لیمو په 350 افغانۍ پلورو چې دا پر خپل کړه لګښت هم نه پوره کوي
د نوموړي ولایت دیانګي قلعه ولسوالۍ یو وسیدونکی علي احمد چې له لس کالو راهیسې د خپل د روزګار څرخ د لیمو حاصلاتو له لارې چلوي وایي
حاصل
د لیمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی د لیمو د ونو بڼوالي ډیر زحمت غواړي خو د بازار نشتوالی بزګران له ستونزو سره مخ کړي دي له موږ نه په بازار کې یو من لیمو 300 افغانۍ غواړي چې دا قیمت زموږ لګښت نه پوره کوي
دوی لاړوان چارواکو غوښتنه کوي چې د کرنیزو محصولاتو لپاره مناسب مارکیټ پیدا کړي ترڅو د بڼوالو اقتصادي ستونزې هوارې شي او ترڅنګ د لیمو بڼوالۍ وده وکړي د تخار د درقد ولسوالۍ یو بڼوال ګل رحمان ازادۍ راډیو ته وویل
نخلی دولت باید زمونږ محصولات لپاره بازار پیدا کړي ترسو د لیمو بڼوالی په هیواد کې وده وکړي
د تخار د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس رحیم الله احدی هم د کروندګرو ستونزې منی او ټینګار کوي چې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې دوی خپلې هلې ځلې پیل کړې دي
وای مردم یک شکایت خود دارن در مجموع میوه‌دارا واقعا
د کاروندګرو شکایت پر ځای دی یقینا سکهال د میوه مارکیټ پیکا دی او خوند نه لري موږ خپل هڅې پیل کړي او په راتلونکو کال کې به د مارکیټ او سړو خونو په برخه کې د کاروندګرو ستونزې هواري شي
د بڼوالو د خبرو لمخې د لیمو یو ونه لومن نیولې ان تر لس منو پورې لیمو نیسي او دوی ساس کال وکړو لیمو په 350 افغانۍ پلوري
د پاکستان د سند ایالت په محبسونو کې د مهال سلګونه افغان ماشومان بندیان دي دا ماشومان لخپلو میندو او پلرونو سره او څه هم بیل هغه هیواد ته له قانوني اسنادو پرته د دوی د کورنۍ د غړو د سفر له وجې بندیان دي د دې ماشومانو عکسونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي چې د زندان د میلو ترشا په بد حالت کې لیدل کیږي زموږ همکار ارسلان مرسلین په پاکستان کې د افغان ماشومانو د بندي کېدو په اړه په تیر جمهوریت نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کمشنر وایان شکر الله مشکور سره خبرې کړې دي
پاکستان هیواد کې افغان ماشومان په داس حال کې بندیان شوې دي چې د ماشومانو د حقوقو ساتنه د نړۍ په حساسو مسایلو کې راځي او پاکستان د یونیسف په شمول د کډوالو د نړیوال سازمان او نورو نړیوالو بشردوستانه حقوقو پراخ اقتصادي ملاتړ ته ضرورت لري چې تر ډیره کچه د ملاتړ اوس هم لري د ماشومانو د ملاتړ موضوع د ملګرو ملتونو په لمړیتوبونو کې راځي د بشری حقوقو په ټولو نړیوالو اسنادو کې په خاصه توګه د ماشومانو د حقوقو د نړیوال اعلامي او نړیوال کنوانسیون لمخې چې باور لرم پاکستان هم غړیتوب لري باید ماشومان یا هغه څوک چې له 18 کالو څخه عمر ښکتوي له هر ډول توپیر او تبعیض پرته په کنوانسیون او اعلامي او نړیوالو اسنادو کې دراغلو ټولو حقوقو څخه برخمن شي دوهم دا چې ماشومان باید د هر ډول وضعیت پر وړاندې حمایت شي او همدارنګ د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه کې د کرامت او ازادۍ حق پر رسمیت پیژندل شوی دی
د ماشومانو د زندانی کولو لپاره اصول او په بند کې د هغوی د ساتنې لپاره شرایط څه دي
که احیانا ماشوم کوم تخطی مرتکب کیږي هغه ته د جرم کلمه نشو کارولی باید په دې مسایلو کې د ماشوم اولیا ګټو ته توجه وشي نه دا چې هغوی په زندان کې ونه ساتل شي بلکې د ماشومانو د ساتنې لپاره د اصلاح او تربیت مرکزونه چې زه باور لرم چې د کنوانسیون له مخې د پاکستان هیواد مکلف دی چې دغه ځایونه ولري ولې متاسفانه افغان ماشومان دوی په زندانونو کې ساتي که احیانا د کوم تخطی په اثر باندې سزا هم ورکول کیږي هغه ټیټه کچه ورته په پام کې ونیول شي د ماشومانو په لاسونو کې د ولچکو وهل ماشومان په زنجیرونو تړل للویانو سره یو ځای د هغوی بندي کول او د هغوی د عکسونو خپرول دا مطلقا او په ښکاره توګه د ماشومانو له حقونو څخه سرغړونه ده
په بن کې د ماشومانو ساتل به پراتلونکي کې د دوی پر ژوند سره تاثیرات ولري.
تاثیرات هم دا دي چې ماشومان پروهی له حد شکنجه کیږي، د هغوی رشد او انکشاف زیانمن کیږي، عقدی را لویږي، د مکتب وخت ضایع کیږي، د همزولو په وړاندې د پیغور له امله ماشوم زیان ګوري. چې په دې علت د ماشوم د مشارکت اصل چې دا د نړیوالو کنوانسیونونو یو مهم اصل دی زیانمن کیږي. ماشوم یو افراطی، جنگی او انتقام غوښتونکی را لویږي. نو زمون غوښتنه دا ده چې د پاکستان حکومت دې دغه موارد ته جدي توجه وکوي او د خپلو دغه کړنو په وړاندې ځواب ووایي. د ماشومانو د حقونو نړیواله کمیټه او د شکنجې ضد کمیټه باید د پاکستان د دې کړنو په تړاو چوپ پاتې نشي.
د بشری حقونو د خپلواک میسون په خوانه کمیشتر او ویان شکر الله مشکورو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبل ان ار سي له حکومت مؤسسو څخه د خپل فعالیت په افغانستان کې درولې دي. د دغه سیمایزو ټولګیو د بندیدو لکبل به شاوخوا اتل زرنجونی او هلوکان له لمړنیو زده کړو محروم شي. البته دا هغه ټولګي چې ان ار سي مؤسسه چاري په غاړه اخیستې وي. د دې ټولګي شونکو او زده کوونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا یو خوشینهونکې پریکړه بللې ده. په روزګان ولایت کې د افغانستان له حقوقو د روزګان ولایت د افغانستان له حقوقو ولایتونو څخه چې په زیات اندازه ماشومان له زده کړو پکې به برخې دي. نور حال په دې راپور کې
د پوهی په پار د ډی وی چې د ورزګان ولایت په لور پروتو سیمو کې جګړه ځپلو ماشومانو ته د ان ار سی په تخنیکی مرسته او د یونیسف په مالی مرسته بلی سی وی او س د طالبانو له وجې مړی سی وی. دا ماشومان د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسي د تخنیکی مرستي او د یونیسف په مالی مرستي د جوړ سی یو محلي ټولګي زده کوونکې دي. چوس محل ټول ورځ د غلطه په کلی او کوڅو کې په سپیرو خاورو کې لوبي کوي او د یو بل سره جنگونه کوي. هدایت الله چې 15 کال عمر لري د دغه ماشومانو لړلې دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې لکه روڅو ورځ رئیس پر مخ شوونځي تړل سوي ده. دی وايي د شوونځي تړل کېدو زیات خوشنۍ کړي او د په شمول د کلی ټول ماشومان لز د کړو به برخي سوي دي.
درس وام په دې سنټر کې طالبان څه غوښتنه دغه د چیز مور سنټر نه اله کې مور رايدا اینده رسم کې مور ورونه مور د کا زمون مور کلی ولان درس پښ کوي مور مور اینده روشانه کې مور ډیر خوښین سول مور وس دای دغه ګرځو بیا کس بیا کمال ګرځو بای چې سنټر نه اله کې مور خپل درس پښ کوایو.
د دې کلی نور ماشومان هم د هدایت الله په سیر او ورته سرګندونی لري. د دې کلی نور ماشومان چې د محلي ټولګي زده کوونکي دي د طالبانو غوښتنه کوي چې خپل پریکړې بیرته واخلي ترڅو دوی ته یاد موسسات بیرته خپل شونځي خلاص کړي.
ار پلان چې دا غوښتنه ده چې موږ سبق وایو نو رندار سم کې دا غوښتنه موږ ده د سنټرانه علاقه موږ سبقان وایو
ای کی په هټ لا د رات د سنټران ولکه چې بار چې مې خپل درس زده.
سید احمد ما دا غوښتنه ده چې سنټر ولکه موږ به سوار شو سبقان شامس کې وای.
طالبان سم دا غوښتنه ده چې موږ سنټران جر تر ولکه موږ د لیب جلی مرزي کو ساتیرو بازی چرو نو دی خو سنټر مشردي چې په خوا په خوا
محلي ټولګي هغلن محله شونځي دی چې په لورو پروت سیمو کې د هغه ماشومان لپاره جوړیږي چې د بیلابیلو دلایلو له مخې لزده کړو به برخي وي. ان ار سی یا د ناروې د کډوالو موسسه په ورزګان ولایت کې 400 محلي ټولګي لري چې مالی ملاتړ د یونیسف لخوا کیږي او په لسګو نظر ماشومان په کښې کې زده کړې کولی. د طالبانو له لوري په نا دولتي موسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له کبله ان ار سی یو له هغه موسسو څخه و چې سمدستي خپل فعالیتونه په افغانستان کې ودرول او په ورزګان ولایت کې هم د موسسي خدمات وړاندې کول. زبی الله په ترینکوټ کې د ان ار سی په تخنیکی مرسته د جوړ سوي محلي ټولګي شوون کړي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د یاد ټولګي په تړل کېدو سره په دغه ولایت کې زرګونه ماشومان نالوستي پاتې سي.
دغه اسلامي امارات کوم اقدام کړی دی چې ناسي دفتر تړلی دی، په دې کې دغه د محلي سیمپونه هم دي، دغه محلي سیمپونه هم تړل سوي دي چې د ماشومان پر اتلون کې باندې هغوی پر سوي باندې اغیزه کړی ده. هغه د درسونو څخه پاتې سوي دي، هغه ټول ورځ اوس پر ډاګو په منډو کې ګرځي، ځکه چې د دې کورسونه باندې نسی کولای چې زده کړی وکړي.
له هغه وروسته چې طالبانو په افغانستان کې په غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار بندیز ولګولې، یو سرویشي چې په افغانستان کې د 1015 موسسو شپږ سلنه چاري درې دي او یا هم لږې کمی سوي دي.
د پکتیکا د ګیانې زلزله ځپلې وای چې واوري او سخت ساړه د دوی ژوند لستونزو او خطرونو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا هغوی په روان شمې کې په خیمو او کیندل شویو ځایونو کې اوسي چې له عملی ناروغان شوي او د ماشومانو مړینه پکې ډېره شوې ده.
د پکتیکا د ګیان اوسیدونکو وایي دوی د تیر کال د جون میاشتې له زلزلې وروسته له پرلپسې ناورین او ستونزو سره مخامخ دي. هغوی زیاتوي په دې موده کې دوی لپاره کورونه نه دي جوړ شوي چې له کبله یې تر اوسه په خیمو او په خپلو لګښتونو جوړ شوو کندو کې استوګ نه لري. دوی زیاتوي د کندو له نام او نامناسبه هوا څخه ماشومان د سینه او بغل په ګډون په بیلابیلو بیماریو اخته شوي دي. د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکي مجیب الرحمن آزادۍ راډیو ته وویل
د کندې د وجه نه زموږ مریضان زیات شوی دی. وړو مشومان او بچانو هر وخت سینه بغل دی، ډیر وړو مشومانو د لاسه ورکړه، ډیر په زاور یو ځکه چا وړو مشومان دی هیڅ علاج طریقہ نه کیږي، پوه شو ځکه سړه زیات دی، کورونا نشته، په خومی کې ژوند نه کیږي، باید موږ وړو مزل کماتو څخه ورسی.
د ګیان یو بل اوسیدونکی علی مرجان وایي د دوی سیمه سړه ده او هر ورځ پکې یو یا دوه بیماران ژوند د لاسه ورکوي.
هر ورځ یو بیمار دوه بیمار راځي د سړه د لاسه ژوند ورکوي. نن یې وزن نه د سړه نه ډیره خراب شوی و په خاک ورسده، ځکه چې ټول خلک په خیمه کې پروته دي. لرګي ورور را ورس کورته وري، اغه لرګي د دای نه کیږي، ځکه چې پاره خما کې به خورېل غولې دي، د سړه سره مخمخ دي، برسک نشي وتاي. ووره وشوه ولا ډیر زیات سړه دی، موږ سره د ضرور د مرسته وشي.
د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو زیاتوي کندونه ایستلی چې ډیر سړه دي او وخت یې رول پکې ډیر ګران دي.
زنه سرلا دی ووري دی وجنه ډیر مشکل لرو، هر ورځ وادرې وړو مشومان سره مري دی. یخ دی وجنه یو زنانه مړه شو، کندم کړي دی په کنده کې ډیر سخت یخ وی.
زه محراب دین نمیجن هیل تا د خلک ډیر په تکلیف کې دی، په زحمت کې دی، ټول کندنه یستل دی، کورینه مرینه نشته، په خیمه کې شپې تیروي، وړي کې ور کې زنانه ټول په تکلیف کې دی. که تاسو سره کومک شي مې ډیر خوشی.
بلوری ته د پکتیکا چارواکی د زلزله زپلو دای دا سمنه بولی چې گوا کې دوی سره مرستنی دي شوی. په پکتیکا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر مولوي متی الله منصور وایي د ژمنې توک لپاره زلزله زپلو ته نقدي مرستې ورکړل شوی او 413 کورنۍ ته 28 قلمه بیلابیل توکي چې شپږ خوراکي او نور ژمنې وسایل وبې شریدي دي.
او د ګیس د بیمه په توګه کړی دی. نو دوی که څه سم کې هغه به جای دی، موږ شې اسباب ته برابر کړی دی او کور نو خو کار بند سي، کار شروع شي په حمل کې بیرته کورونه کار ورته ترتیب ده.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې د ګیان په څنګډوري ولسوالۍ بیر ملک هم چې زلزله ورته ډیر زیان اړولی وو، زلزله سپلو ته یو زر کورونه د یونیسیار، 8 کورونه د ترک خیریه بنسټ، 8 کورونه د آی آر سی یا د ژغورنې نړیوالې کمیټې، 103 کورونه د ان آر سی یا د ناروې د کډوالو شورا او همدارنګه 15 کورونه د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي راشد خان لخوا جوړ شوي دي. د دوی په وینا د پکتیکا په بیرمل کې تر اوسه 1219 کورونه اوسېدو ته تیار شوي چې نږدې 200 کورونه یې زلزله ځپلو ته ویشل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
لازدغه په لافار بستراری کني ولې دلته په عام محضر سرک کې طالبان د قندوز ولایت مرکز کې چوک نو تقریبا یو کوڅه ګوښه شي په پړای چوړای دا اولار موټر شل دې سپه شل شل په یخ په دغه اعتبار زنګ سوال.
السلام علیکم، زه د یمن ولایت څخه خبرې کوم. زه د طالبانو په جام کې څرګند یم، دوی د خپل مشرانو په پریکړو شرمېږي، نه په د شهرو ځایو کې چې دوی د مشران بېږې ناروژي لري یا به یو صاحب ناروژي لري چې د امرونه په یاده کې چې دا د چا د خوا سره کېږي، مشوره د کومه ځای ورکول کېږي. دا پوښتنه دوی د خپل مشرانو څخه لکه د پوځیانې د خپل د وطن خلک دي د ځای ورکول کېږي، د کومه ځای د امر لري یا د کومه ځای ورکول کېږي. السلام
السلام علیکم، زه د دشت ارچی د ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا
مواد مندی دا کم مواد کی تقسیم ایبل بده من خوشاله سی چې بند شلورورا ز خپل دومه ایبل لرمه والا زنانه دی او هم دغه زنانه اغلی یو دلته سفری کلی ورورا او اوسه پوری دا غو مواد روخ خلک اخلی او منګه مواد په سترګونه لیدل نو مونږ خوشاله سی چې بند
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دولسنیمې بجې شوې مخکې تر دې چې د 25 دقیقو بحث پیل کړو لومړی مو پام راړوم د دې سات لنډو خبرونو ته د کابل د هوایي ډګر د پوځي برخې په لومړي قراول کې د پرونی چاودنې د وشل شویو کسانو شمېر 400 د ټپیانو 300 ته ورسید د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان د کورونی چارو وزیر پر روستیو څرګندونو خبرګون وشوت د پاکستان د کورونی چارو وزیر رانا ثنا الله خان ور مورس ویلی و چې د افغانستان په خبره کې د ټي ټي پی پر پناځایونو د بریټ احتمال نه ردوي خو د طالبانو دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي لاسناد او شواهد څرګنده دي چې د ټي ټي پی غړي د پاکستان په خبره کې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې یو شمېر افغانانو پروند سپینې مانی مخته په اعتراضي غونډه کې د امریکا له حکومت او نړیوال ټولنې د افغان میرمنو د ملاتړ غوښتنه وکړه پاکستان او هند په خپلو کې د اټومي تاسیساتو او بندیانو لیستونه تبادله کړل دواړو هیوادونو پرون پر رسمي بیانونو کې د دې اقدام خبر ورکړی دی د سوریه دولتي رسنۍ وایي اسرائیل د سوریه د پلازمینه دمشق پر نړیوال هوایي ډګر او شاوخوا سیمو یې څو توغندي وشتي دي او چارواکی وای په مکسیکو کې لشتر لشه 14 کسان هغه وخت وو وژل شول چې د جنایتکارو یې بيدلې هڅه وکړه د دغه واد د شمال پر یو زندان يرغل وروړي
پینځه دقیقې
دو خبرې دی یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
څه کوي چې ځان تکول چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د طالبانو دفاع وزارت د رانا ثنا الله پر خبرو خبرګون شوډل یو ویل چې افغانستان به سیشتنه نه دی په هغه اعلامیه کې چې پرون یک شنبه نا وخت د طالبانو دفاع وزارت په دې تړه خبره کړې راغلي سره لدی چې د شواهدو لمخې د پاکستانی طالبانو مرکزونه په پاکستان کې د نن دي د پاکستانی چارواکو دا ډول اهداوي د دوړو هیوادونو اړیکې زیانمنوي په اعلامیه کې طالب چارواکو د رانا ثنا الله څرګندونی به اساس او پارهون کې بللی او غواشه کړي چې د خپل هیواد د مکرۍ بشپړتیا او خپلواکۍ د دفاع لپاره چمتو دي د پاکستان د کورونی چارو رانا ثنا الله وړمورس په یو تلویزیونی مرکه کې وویل د حقوق کسانو پر ضد ګام اخیستل کېدای شي چې پر پاکستان بریدونه کوي د دې اشاره پی ته وچی د دوی په وینا په افغانستان کې مرکزونه لري پاکستانی چارواکي اندیشمن دي چې په افغانستان کې د طالبانو له وکمنۍ دوه راوروسته د پاکستان په خبره کې تروریستی بریدونه دوه چنده شوي دي د پاکستان د سولې د مطالعاتو د مرکز د شمیرو پر اساس ټي ټي پی د 2020 کال اگست څخه د 2020 کال تر اگست پورې په پاکستان کې شاوخوا 250 بریدونه کړی چې 414 کسان پکې وشل شوي او 119 نور ټپیان دي د پاکستان د پوځ جنگیال وتکو د تیر 2020 کال د اپریل په 14 د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ څلور کلی په دې دلیل بمباري کړل چې ګواکې هلته د ټي ټي پی وسلوال مرکزونه دي په هغه بریټ کې تر 500 زیات کسان مړه او شاوخوا 10 نور ژوبل شول د اپریل په 15 هم د کونړ په شلتن کې په هوایي بریډونو کې یو شرزه او درې ماشومان وغوښر شول د طالبانو حکومت په افغان خبره کې د پاکستانی طالبانو د پټنځایونو موجودیت تل رد کړي خو پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې ټي ټي پی له افغانستانه پر پاکستانی پوځیانو او خبره باندې بریډونه پلانوي او تر سره کوي ټي ټي پی بیا ویلي چې دوی خپل بریډونه د پاکستان له داخله کوي او په داخل کې تنظیموي په دې موضوع د بحث ملمانه مو دی د سیاسي چارو شنان دا لیکوال اسمت قانی او همدارس د سیاسي چارو بل نظر خاوند شفیق همدرد دوی ته هر کله وایم
او لمړی ک شاغله خانی تاسو وایس د پاکستان او طالبانو ترمنز په اړیکو کې ورستۍ ناندري څومره تاسو ته جدي ښکاری؟
سلامونه جناب سروان صاحب بزرګو، خبره دا ده چې دغه دواړه پروژې په پاکستان کې ډیزاین شوی الته دغه شولې په اصطلاح د پاکستانیانو په اصطلاح لانچ شوی، یعنی مرحله عملی مرحله تر کده افغاني طالبانو پروژه وکړ پاکستاني دغه، یعنی دا په وزیرستان کې کوم تاسو دغه کړی د بل د مومند ایجنسی خواته باجور دغه ځینو کې د خلک راپور تاسو په هغه وخت کې موږ لیدل چې د دقیق استخباراتي مواظبت لاندې هم دي او ترڅار لاندې هم دي، نو دا سیمه د دې د زیږیدل سیمه وه، دغه د دې راپور ته کېدل سیمه وه، دغه سیمه له وزیرستان څخه کاپلیت لري اتلی افغانستان ته، افغانستان د تلی وزیرستان ته، دغه سیمه یو دغه وه په اصطلاح باندې دلته دغه نه محسوسېدل چې څوک په افغانستان کې قرارګاه لري څوک په پاکستان کې قرارګاه لري، ځکه دي عملا دغه هڅه کېده چې په دغه سیمو کې د افغانستان د حکومت هغه سرحدي دغه جال چې دی هغه دومره پیاوړی نه شي تر څو پورې د دې ممانعاتو کې، ځکه چې یو پوسټه به وه په هغې سره به په ډېر قوي شکل په هغې باندې حمله کېدله او دغه سیمه ازاده پاتې شوه. نو چې ازاده پاتې شوه د پیل لپاره دغه شته دا حالت شته، زه فکر کوم چې یو بهرنی لاس
نغواړي چې طالبان قانې سب او بخښي استاذ له خبرو داسې معلومی شي چې یو شمیر دور هم داسې ادعا کوي چې ګوا کې هم افغان طالبان او هم پاکستانی طالبان د پاکستان د ځینو پوځي او استخباراتي عناصر له لوري روسل شوي دي او د دې لپاره وروزل شول چې په افغانستان کې امریکا او لویدیځو ځواکونو ته سرخوږی پېښ کړي او یا د افغانستان مخکنی حکومت و پرسوی. خو اوس څه فکر کوي چې آیا پاکستانی طالبان بدل شوی دي، افغان طالبان بدل شوی دي؟ البته افغان طالبان هم ورسره تړلی دي، ځکه چې هغه اعداد چې افغان طالبان ملاتړ کوي بدل شوی دي، په ځای دي چې بل ځای جنگ وکي اوس د توري مخه دي پاکستان خوا ته اړولې ده.
ګورې دوی قطن دی حکومت د رول د اجرا کولو هڅه نه کوي، دی یو حکومت د مسؤلیت د اخیستلو هڅه نه کوي، دی تر اوسه پورې که په حاکمیت کې دیم یوه ډله ده او د کومې ډلې په مرسته باندې چې دی کابل ته راغلي دي هغه ډلې احسان دغه کوي او هغې هم وایي چې موږ دغه کوو، دی ایډیولوژیک هغه ایډیولوژیک دغه ننګ چې ده هماغه ورمخته کېږي چې یاره موږ هلته هم دغه غواړو اسلامي او شریعت غواړو، د شریعت غوښتلو خو مخه ګرځول کفر ده. حال دا چې موږ د یو مسؤول حکومت په توګه د یو ذمهوار حکومت په توګه باندې خپل اختلافات له پاکستان سره د ډلو ټپلو په ګمارلو باندې نه ده کړو، موږ شټېټ یعنی دا د ټولو افغانانو دولت د دولت په سطحه باندې دولت غواړو د دولت سره مخامخ شو، مرکز غواړو له مرکز سره مخامخ شو. بالکل درسته ده چې موږ د ډیورنډ کرښه زموږ د پاکستان ترمنځ یو ډېره زړه زور پرهار دی چې وسې خنابونه هم کړي دي اوس پرسېدلی هم ده، خو موږ دغه مسایل هم داسې نال که وسې موږ د یو تروریستي بریدونو له لارې څخه یا د ډلو ټپلو له لارې څخه یا د دغسې ګروپونو له لارې څخه چې هغې دواړو خواو ته تخریب وکړي، په دغه د تروریزم په ریاستي استعمال یا د تروریزم په دولتي استعمال باندې زموږ باور نه و، نه د کمونستانو په وخت کې و، نه وسته او نه د تقریبا د افغانستان
ستاسې به نه د دوی کېدی شوي
د دوی دا دی له دې موقع څخه استفاده کوي، دوی په خپله باندې یوه داسې لابي شته چې طالبان په شر ټپوي چې دا خلک دغه کوي الی زر کوي دا خلک ورکش کوي، د دوی شته له دې استخباراتي کړی دا اوس هم په کابل کې موجود دي چې پاکستان په شر ټپوي چې دا خلک راواوړي او په دغه سیمه کې سرخوږی وي، ځکه دا سرخوږی د پښتنو په خاوره باندې د جنګ د تداوم معنا ده چې موږ یې قطن طرفداره دي.
درست، ډېره مننه ښاغلی همدرد صاحب، ستاسو نظر څه دی د ناندرۍ چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د حکومت ترمنځ پیدا شوي دي په وروستیو کې د ټي ټي پي د فعالیتونو په خاطر دا څومره جدي دي او څه فکر کوي چې دا به نور هم پرمختګ وکړي، لا به د دواړو خواوو اړیکې خراب شي او که فکر کوي چې حل لار به ژر ورته پیدا شي؟
سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه. زه فکر کوم چې
د پاکستان اسټابلیشمنت په تیرو تقریبا 50 کلونو کې د خپل استراتیژیکو منافعو لپاره دلته ځینې ایدیالوژۍ افراطي ایدیالوژۍ چې دغه وروزلې نو ایدیالوژۍ چې کله دوی تقویت کړلې هماغه جهادي ډلې چې دوی هلته ځای ورته ورکړی وو کمپونه او ټریننګ مرکزونه او تجهیزات یې ورکړي وو هغوی چې کله په کابل باندې واکمن شول د هغوی اختلافات د پاکستان د اسټبلیشمنټ یا د پاکستان د حکومت یا د هغوی د پالیسۍ سره پیدا شول همداراز د طالبانو ایډیالوژي یا د طالبانو د افغاني طالبانو د تحریک کوم مسله چې وه دوی یو ایدیالوژي تمویل کړله یا ملاتړ وکړ او دغه په اساس باندې خپل ستراتیژیکي موخې چې په افغانستان کې نظام رنګول دي ځکه دوی د دوو داسې دښمنو هیوادونو چې هندستان او افغانستان دي په منځ کې راګیر یو هیواد دی او اته د میچنې حیثیت درلود چې میچنه کې چې کله غنم واچي نو ټوټې کیږي نو په دې اساس باندې د دوی کوښښ دا و چې یو طرف ته باید هغه ستراتیژي قوم ولري نو دوی دا کار وکړ لیکن اوس په خپل هغه ستراتیژي یا هغه ایدیالوژي چې دوی تقویه کړې و هغه ځکه هغه ایدیالوژي دوی کړې و حمایت کړې و هغه ایدیالوژي بیا چې کله خپل سمارت ورسیږي بیا غو لزان خپل خبر یو خپل پلانونه لري نو په دې اساس باندې د ټي ټي پی کوم موضوع چې ده دا په تیر وشو پلانونه کې ټي ټي پی کوم د قبایلی سیمو کې د ورسنیو طالبانو سره چې په افغانستان کې واکمنان دي د دوی لاټړ کړي وو او په شل کال د دوی سره وګه توګه جنگي دي لیدي که څه هم د ورسنیو چارواکو د دینو چارواکو چې پاکستان ته یو څنډه جديدي د پاکستان استابلیشمنت او ایسایت نه جديدي دی وی په جوړه یا په هغه کې بدا فکر یي چې د دغه رغه موضوع حل کړي یا هدي خل دغه خلک پاکستان ته وروس پر یي د منځ یو سي لکه دغه یو حادثه چې د جنرال فیض حمید په مشورې باندې په کابل کې کوم مذاکرات او دغه پترس کې وشول چې بیا ونه منل شو او دغه اوس تقریبا څلور لوړ پوړي د ټي ټي پی کمانډانان چې دغه وژل شو دغه یو حادثه دا خو په مجموع کې کوم جنگیالي چې دي چې تعداد تقریبا د 5000 نفر لس زرو دی او هغه تقریبا د ډیډورن کرکې په دواړو غاړو کې دلته ژوند کوي وي د دغه طرف د طالبانو سره وګه په وګه جنگ کړی دی نو مشرانو ته دا ډیره سخت ده چې دا سره بیل کې او د دې په ضد باندې اقدامات وکړي.
بله ډیره مننه قانی صاحب. آیا فکر کوي چې دواړه خواوې یعنی افغان طالبان او د پاکستان پوز به د جګړې لور ته لاړ شي؟
زه خو فکر نه کوم چې حالت به غزای ته ورسیږي چې دوی به دواړه د جګړې خواته لاړ شي. ولی په ډیر ژر د ثبات او استقرار د راوستلو تمه هم نشي کېدلی ځکه دا جال دومره خور دی او دا جال دومره استخباراتي دغه امکنه لري چې زه فکر نه کوم چې یو کال او دوه کال او
آیا په دې باور نه لري چې لکه څنګه چې رانا ثناءالله خان وایي یو ځین نورو پاکستانیانو ویلي چې موږ به په افغانستان کې ځینې هدفونه په نخښه کو منظورې ممکن پاکستانی طالبان وي چې دوی ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې دي لکه په سر کې چې ما وویل تیر کال په خوست کې حمله وکړه د کونړ په شلتن حمله وکړه دا ډول حمله
زه فکر نه کوم چې د دین د پاکستان زړه کې کدا رقم یو تحرکات پاکستان تر سره کې بیا به زه فکر کوم چې د جګړې لپاره به بهانه بيخي جواز پیدا کړي او د دغه الکو به حمایت به زیات شي کوم خلک چې د پاکستان پر ضد جنگي د درانا ثناءالله خان سیاستوال دی او هغه سي دریم لا سیاستوال دی د خبره څوک د په خبره باندې اتام نه دغه کې ماته وي ځکه د ګوندونو یو عادي دغه سیاستوال دی او دغه مسله د پاکستان له دغه سره د پاکستان له پاوز سره ده.
بله خو د کورنۍ چارو وزیر پدې صاحب
باندې د کورنۍ اشاره دا د خو دا خبرې دي د یو وخت د کیدا پکې تاګه د سیاستمدارانو د شتې رمباړې دي چر ځای وی او دی دغه کې دې څکل هم دې دونه په بهرنی پالیسی کې د پاکستان په ګوندونه سیاستمداران او مدني ټولنه دومره لاس نه لري. د هند سره په اړیکو کې، له افغانستان سره په اړیکو کې، د تروریزم په مسله کې، دوی چې په پارتا ورته ویل هغه سیمې یا د افغاني قبایلي سیمې چې د اسلام آباد له خوا سره اداره کېدلې، دا ټول دغه سي دغه د دې پالیسی هیڅ څوک هم نه د پاکستان پارلمان جوړ کړی دی، نه د پاکستان دغه جوړ کړی دی، بهرنیو چارو وزارت جوړ کړی دی، نه د پاکستان د اقوامو قبایل د دغه پالیسی په دې سکه څه اثر وو، دغه سیاستونو څه اثر وو، دا مستقیم د پاکستان د پاوز پالیسی. په لحاظ د زدي رانا ثناءالله خان د خبرو ته چندان اهمیت نه کوم، مال بس کوم نه دي.
بله ډیره مننه قانی صاحب.
بله
همدر صاحب، د پاکستان په اړه څه فکر کوي؟ آیا پاکستان دا ځل چې د پخوا په شان لکه عملیات چې په وزیرستان کې وکړل وو، د پاکستانی طالبانو او نورو سخت دریځو په ضد او بریالی هم شو، دا ځل هغه سي د امریکا له میلیاردونو ډالرو برخمن نه دی، هغه سي مرستې ورسره نه کیشي. څه فکر کوي چې پاکستان د دغه سي وی چریکي جګړې توان لري د اسخملې شي، که خصوصا کدا ډیره وښده هم شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان استابلیشمنت په افغانستان کې کافي نفوذ لري او کولای شي چې اوسنۍ واکمنانو ته ستونزې جوړې کړي، ځکه په دې تیرو درې څلوېښتو کلونو کې کوم تحولات چې له بده بخته په افغانستان کې راغلي دي، تر ډېره حده د پاکستان په غېږ کې لاس وو، او دا تحولات له بده بخته نظامي وو.
نه وبخښه، زما منظور د پاکستان په داخل کې دی، وګدې چې د کی جګړې دی. آی پاکستان په خپل د داسې جګړې توان لري، یعنی زغملې شي، تحمل لولې شي او کنه؟
زه فکر کوم د پاکستان د حکومت لپاره او د بل هر دولت لپاره به دا ډیره سخت وي، په ځانګړې توګه پاکستان ته، ځکه پاکستان کوم بستر چې د تروریزم لپاره یا د خپل ستراتیژیکو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دلته مدرسې جوړې کړلې، کمپونه جوړ کړل، ترهګرۍ ته اسلامي افراطیت ته دلته ترویج ورکړ، هغه عام کړ. نو په دغه اساس باندې زه فکر کوم چې د پاکستان د حکومت لپاره به دا ډیره سخت وي چې د پاکستان د نننه دغه چریکي حالت چې کوم دی دغه سره مقابله وکړي، ځکه موږ د دې خ مثالونه چې دی هغه د 2000 تقریبا نه هم تر 2015 کال پورې وو، چې دلته په دې قبایلو کې، حتی د پاکستان په ډیرو مهمو ځایونو کې، لاهور کې، اسلام آباد او کراچۍ دغه ځایونو کې بریدونه وشول. نو زه فکر کوم چې هغه سپې ته پاکستان یو ځل بیا روان دی، خو زه بل فکر لرم هغه دغه دی چې
او اصلا و بخشي همدر صاحب، همدلته زما اصلي سوال همدلته دی چې هغه ځل او دا ځل یو تفاوت شته. هغه ځل امریکا میلیارډونه ډالر هم راسته ورسره کوله، او هغه ځل د پاکستان اقتصاد د اوس پشان خراب نو، اوس ویل کیږي چې پاکستان د پاکستان اساسي زیرمه یوازې 6 میلیارډ ده، چې هغه هم د زینو دوستو هیوادونو پیسې دی، او هغه ورته وایي چې دا پیسې به نه مصرفوي، ځکه چې دا ستاسو د پیسو د روپیو پښتوانه ده. د پاکستان تربل هر وخت اوس له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی.
زم دا خبره کوم چې په پاکستان باندې چې کله هم دغه یو حالت راغلی دی، وی په ډراماتیک شکل باندې ځینې کارونه کړي دي چې په اقتصادي لحاظ باندې او د خپل عمر د وګدولو د پاره ځینې کارونه کړي دي. هغه کله لال مسجد مسله و، هغه د ضرب العزب یا رد الفساد کوم عملیات و، یا دغه اوس په بنو کې چې کوم عملیات وشول، او حتی د سپینی ماڼۍ ویان هم دا خبره وکړله چې موږ د پاکستان د پوز تر شا یو. نو زه فکر کوم چې کېدای شي د دغه یو عملیاتو د ترسره کولو یو پلان له بده بخته په دغه قبایلي سیمو کې او هغه طرف ته وي، حتی د ډیورنډ دې طرف ته هم امکان دی ولري، ځکه چې د دوی اراده د دې اوسنی حکومت د پی ډی ایم چې د مسلم لیگ نوم او پیپلز ګوند او د مولانا فضل الرحمن او د دې ګوندونو دغه حکومت چې اوس راغلی دی، دا باجوه راوست او عمران خان یې ست کړو. د عمران خان اړیکې بیا د طالبانو سره هغه بیا بل ډول وي. نو زه فکر کوم چې دوی د وینې پروژې او د وینې ډرامې په فکر کې دی په دې منځخه کې تر څو پوری هغه اقتصادي مسایل ته ځواب ویلی وي او په دې ځای کې ځل بیا د نړیوالو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو هغه ملاتړ هم ترلاسه کړی وي. نو زه فکر کوم دا ټولې دا ډلې دوی په لاس باندې په خپله جوړې کړې وي. ګوري دغه احسان الله احسان په نامه باندې د ټي ټي پی یو ویانو هغه دوی گرفتار کړ لیکن بیرته خوشې کړ، بیا هغه یو نست خپور کړ چې هغه ته ورکړی وو چې تاسو په دې سیمه کې حتی د این پی او د ځینو پښتون مشرانو هغه قومي مشرانو د هغې د وژلو پروژه ورته ورکړل شوې وه. نو زه فکر کوم چې ایسا په دې منطقه کې پروژې لري او کېدای شي د دغه پروژو په نیت باندې چې د ترهګرۍ سره مبارزه یې نړیوالې حمایت وکړي او یو ځل بیا دغه خلک او دغه منطقه چې دغه په وینو سره ولړي، لکه په قبایلو کې چې کوم عملیات له بده بخته په تیرو لسو او پنځلسو کلونو کې وکړو.
ډېره مننه قانی صاحب. داسې ادعاوی هم شته چې وایي ممکن پاکستان له تاجکستان سره په همغږي د افغان طالبانو په افغان طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ځینو افغان ډلو ملاتړ وکړي، پوځي او مالی ملاتړ وکړي، څو طالبانو باندې فشار راشي او دوی د پاکستانی طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او یا د یو په ست اقدام کړي. دا شی څومره ممکنه ده؟
کچیر تا روختیا سره موږ تاسو وګورو دي دا ترغو ممکن نه ده ترسو پوری چې له ماسکو او واشنگتن څخه وکینې شي. تر اوسه پوری سم تاجکستان په دې مسله کې څه کړی دي مستقیما د دوی هغه امر د ماسکو نه دی کراس کړی او پاکستان هم څه کړی دي د امریکا پر خلاف نه دی کړی. په دې تیرو شلو کالو کې هغه د امریکا په کمانډه باندې طالبان دغه کړی دي، د امریکا سره په تفاهم له امریکا سره پیسې اخیستلې دي، کوم مرمۍ چې طالبانو ته ورکول هغه د امریکا په نپه دغه د امریکا په امر ورکول دي، هغه د روډ میپونو دي، هغه د پالیسي
د امریکا د دې لپاره ورکول چې د دوی پوزیان ووښتي. دا څنګه
نو امریکا دغه د پوزیان بالکل د استخباراتي جنگ په استخباراتي جنگ کې بخپل پوزیان ودی لزیاولک سره خپل سپیرم پاوا کوي. دا سی ډیر مسایل ست کچې دا بنوس نن بنې نن
بنې نتیجې څه شو ګټې څه وکړ؟ یعنی امریکا تر یو تریلیون ډیر پیسې له لاس ورکړې، 2200 عسكري وشل شل. بله
خبره دې ستګه دا نتیجه بنن نه سبب دی بل ول په خپل امریکایان اعتراف کوي چې نتیجه دا غشې شول. ځکه استخباراتي جنګونه داسې دغه نه دي کنه، داسې استخبار دغه چې موږ تاسو په کټ یو روخ وګورو یا یو څیر وګورو د استخباراتي جګړو ډیر آباد دی او ډیر پیچلی او دومره مار پیچا تک یې پاره باندې د انسان سر نه خلاصيږي. نو زما په فکر باندې تر اوسه پورې چې کار پاکستان حکومت نوې حکومت هر ډول تسبیبی دغه کوي اپریشن کوي پرته له دې چې د امریکا د متحده ایالاتو لاس ورسره وي او یا په د برتانیا د حکومت او نورو د پاکستان د حکومتونو هغه تدبیر نه کوي تر هغه پورې پاکستان دا چار نه شي کولای. ځکه چې پاکستان اوسنۍ اقتصاد اتا په ولسوالۍ کې د ریپاهي عملیاتو لپاره یا د تعمیراتي عملیاتو لپاره توان نه لري، مالی توان نه لري. سپات سو دغه سي دومره لوی استخباراتي دغه اصطلاح باندې داسې پارتيزاني عملیات کول او د عملیاتو لپاره بودجه پلوکول پاکستان اوسنۍ اقتصاد قطر د دې اجازه نه ورکوي.
مننه خوشاله اوسئ. همدرد صاحب، ستاسو په نظر آیا افغان طالبان د ټي ټي پي واکن ملاتړ کوي او کوي کوي ترڅه ده یا څومره؟
زه فکر کوم چې کسړی حقیقت وایي پرې وبري د پوری ملاتړ شته. مخکې ما وویل چې کوم جنګیالي چې د دواړو غاړو وو هغه په تیرو شلو کلونو کې اوګه په اوګه جنګېدلی وو. حتی دا د حکیم الله مسعود په وخت کې چې هغه د ټي ټي پی مشر وو په خوست کې چې کومه حمله د سی آی ای په مرکز باندې وشول چې په غو کې و نفر امریکایان وژل شول او یو لبناني دبل جاسوس دغه کار وکړ. هغه حکیم الله مسعود سره دغه ویډیو راووتله. یعنی هغه اول ځان مرګ برید چې په افغانستان کې وشو هغه هم د ټي ټي پی د خوانو، یعنی معنا دا ده چې دغه د طالبانو په دې صفوفو کې یعنی په دې سرتیرو کې وی یو فکر دی، وی وای چې موږ په فکر باندې یا په ایدئولوژي باندې دا کار کړی دی او مخته پاکستان او بل څوک مهم نه دي. دوی اسلامي نظام غواړي او اسلامي نظام باید په هر هیواد کې وي او دا د دوی ملګری دي، دوی ملاتړ کوي. نو په دې اساس باندې د ایسای سره خواخوږي یا د ایسای نفوذ په اوسني حکومت باندې سرګندې مدرسه ویل چې د عمر خراساني په نامه باندې د طالب د ټي ټي پی هغه مشهور کمانډان چې په پاکستان کې ډېری پیچلي حملې کولې، د میرټ هوټل نه نیولې حتی د کراچۍ تر بریدونو پورې یا په لاهور کې چې کوم د پولیسو په مرکز باندې کوم بریدونه شول، نو دغه سړي رهبری کول. دا سړی وژل شو په خندار کې، په دې دوه قمندانانو وژل شول، همداراز په کونړ کې دوی یو مشر و چې هغه وژل شو. نو په دې اساس باندې که څه هم د طالبانو ځینې مشران زه نه وایم بله هم د دفاع وزارت کوم دریض چې دی یا کوم اعلامیه چې اوس خبره کړې و دا ډیره توند و، یوازې د دفاع وزارت نه کراتیر شو زه فکر کوم په نورو برخو کې د پاکستان سره همغږي او خواخوږي موجوده ده او زه فکر کوم همکاري به ورسره موجوده وي. خو دا چې سرتیری لاندې کېدای شي مخ دی واړی، نو په دې اساس باندې دوی اقدام نشي کولای. نو زه فکر کوم چې لږ د مشکلاتو سره ودا موضوع چې دا مخامخ وي.
ډېر مننه، سلامت اوسه. قانی صاحب، ځینې وایي هغه جنگ چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې روان و، هغه جنگ د ډیورن کرښې اخوا ته یا پاکستان ته روان دی، تاسو څه فکر کوئ؟
زه په دې کې دغه یم، یعنی زم د اندېښنه لرم چې دا جګړه شاید چې راواوړي د پلی دې خوا ته، ځکه چې دا جګړه یو پټ دغه لري کنه، یو پټه کمانډه لري او پټي کوماندې د بسرکو د جګړې د بسرو یا د جګړې د لمبو د بسرکو دغه دغه چې د تګلورې د خواته راړول دي. سړی محسوسوي زه په اقتصاد نه امني سیاسي بې ثباتي او دغه سينور چې دغه د پاکستان په فضا باندې مسله
ډېر مننه قانی صاحب، د دې لپاره چې وخت هم کم دی پوښتنې ته لنډ ځواب همدرد صاحب تاسیم راکوي. تاسیم، فکر کوي چې دا جګړه د پاکستان خواته د انتقالېدو په حال کې ده؟
زه فکر کوم که تاریخ ته وګورو له بده بخته په تیرو شلو کلونو کې دا جګړه د ډیورنډ کرښې او دواړو غاړو ته وه او د یو خاص اهدافو لپاره و. تاسو کتل چې دغه وې جنسیانی چې وي هغه په خیبر پښتونخوا کې ځام شو، لې ځینې استراتیژیکو اهدافو ته د پاکستان پوځ ورسید، دا سیمه خارداري چې دوی وغځاوه، ځینې نور کارونه وکړل. زه فکر کوم جنگ د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته روان وو او اوس غځیږي نه، بلکه د دې لمخ کې هم وو. تاسو
یا وخت بیا تیر شو، یعنی یو وقفه راغله، جنگ نو اوس بیا زیات شوی دی. اوس فعلاً د خپل په افغانستان کې جنگ نشته، به می چاود نشته، لیکن جنگ نشته. یو قوي جبهه لکه په خوا چې د افغانستان د حکومت په مقابل کې طالبان وو، اوس نشته. البته داشته خو په هغه حد کې نشته.
زه فکر کوم دا هغه حالت لکه په افغانستان کې چې د 14 کېږي په پاکستان کې بموي، اوس البته هم کوم جبهه دوی نه لري، کوم ځای نه لري، ټي ټي پی البته کوم ځای نه لري، دوی بریدونه مالته چې دي چیرې کېږي. زه فکر کوم دواړو خواو ته به دا جنگونه روان وي او تر څو پورې چې
ډېر مننه
دغه سیمې و خلکو ته یار ورمکړ شي. زه فکر کوم
الله تعالی ډېر زیاته مننه کور ودان د سیاسي چارو شنن د لیکوال اسمت قانی او د سیاسي چارو نظر خوان شفیق همدرد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.
بل میں چھوڑ دے انہوں نے